قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا مشال ډو دا او زم تاسو قربا اسر لممن وقف پختون خو کې د ورځې 15 بجې شوی نن د خالی ورځ 2016 کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده. په دې نن نه اخري خبري غړې کې به واوري د پاکستان په وزمه شر اشفاق ورس کې نیولې دي. د پاکستان په وزو خود مختار دی او خپل پالیسي با په خپل جوړوي. دا هم واوري په دیر کې ور مورزه شوی ځانمرګي بیت کې د وجل شو کسانو شمیر 540 رسیدلې. په سین صبح کې د سیلاب ځپلو حال به هم درکوو. په لومړی د بشیر وخت نه د سات تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی روپۍ ټولنې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا 1.24 کروڑ روپو اعلان کړی دی. په خبر ایجنسۍ کې په 2 جلا جلا پیښو کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 10 نور زخمیان شوي دي. او افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په 9 ګامونو سلا شوي دي. د خبرونو تفصیل. اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې پاکستان ته به له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 1.24 کروڑ روپۍ ورکوي. د یادې شوې ټولنې د بشري مرستو کمشنرې کریستالینا جورجیوا په یو بیان کې وویل چې دا مرستې دوی د اغېزمنو شو خلکو غوښتنو ته د ځواب ورکولو په ترڅ کې کوي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې NDMA ویلي دي چې د پاکستان په سیند صوبه کې د سیلاب ځپلو شمېره 850 لکو ته رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند ارشاد بټي مشال ریډیو ته وویل
دا سیلابونه خو په کمه سیمه دي ولی نقصان یې د تیر سیلابونو نه زیات کړی دی. دا وخت قریبا 2.5 لکه خلک د دې سیلابونو نه متاثره شوي دي او 201 کسان پکې مړه شوي دي. متاثره شوي خلکو کې قریبا 3 لکه خلک په کیمپونو کې موجود دي. نېشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي لخوا د سیلاب ځپلو ته 3 اربا د راشن پیکټې، 10,000 مچردانې، 2 لکه د اوبو صفا کولو دوایانې او 6,000 خیمې ورکړې شوي دي.
همداراز د خیر خیګړې برتنوي ادارې اکسفام ویلي چې په متاثر شوو کې 2.5% مېرمنې دي او په هغو کې شاوخوا 1 لک حامله مېرمنې دي. د دې ادارې په وینا کې د مېرمنو او نورو متاثرینو ته په سمدستي توګه مرستې ونه رسېږي نو د ناروغیو خپرېدو ویره پکې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په خبر ایجنسۍ کې د امن لخر د غړو سره په شریکه کړو عملیاتو کې د طالبانو د یو مرکز د له منځه وړلو پر وخت 1 سرتېری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي. د جمرود په چوره سیمه کې شوي دي عملیاتو کې د امن لخر 1 کس هم وژل شوی دی. د یو بل خبر تر مخه چارواکي وایي په لنډي کوتل کې د ریموټ کنټرول بمی برید په ترڅ کې 15 امنیتي سرتېري زخمیان شوي دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د خپلواک ملک په توګه دا د پاکستان حق دی چې له خپلو ګټو او دولسي او دولس له خواهشاتو سره سمه تګلاره جوړه کړي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره یا ISPR په خبره کړې بیان کې لیکلي چې نوموړی دا خبرې د سپین په سویلا نومي ښار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړې. جنرال اشفاق پرویز کینی دا خبرې په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکو په شمالي وزیرستان کې میشته پر حقاني ډلې تور لګولې چې 4 ورځې وړاندې په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید دوی کړی و. امریکا وایي چې هغوی په پاکستان د دې لپاره په وار وار فشار اچولی چې د حقاني شبکې په ضد دي عملیاتو کې خو پاکستان داسې نه دي کړي. بلخوا د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی د رویټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویلي چې یوازې هغه وخت به له افغان حکومت او امریکا سره د امن په خبرو کې برخه واخلي چې طالبان داسې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر 9 ګامونو سلا شوي دي. خو د دې 9 ګامونو په اړه یې تفصیل نه دی ورکړی. په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن تر دې غونډې وروسته جاوید لودین یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې یوازې داسې پروسه به رالی کېدی شي چې افغانستان یې مشري او پاکستان یې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه دوی د عملي ګامونو لپاره زمینه برابره کړې او دا کار به په راتلونکو 4 اونیو کې ترسره شي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د تختول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د رخوش کولو لپاره خبریالانو مظاهرې کړي دي. په مظاهره کې ګڼو قبایلي خبریالانو ګډون کړی و او له حکومت یې وغوښتل چې د درپخیل د خلاصون لپاره دې ګامونه واخلي. مظاهره کوونکو خبرلانو ویل چې تر هغې به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې درپخیل را خوشې کړل شوی نه وي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې په جموں کشمیر کې د پولي داغې غاړه سخت دریځه ډلې یو ځل بیا فعاله کیږي او د هغوی د ناکامه کولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. په نوې ډلي کې د ریاستي پولیسو او لوړپوړو افسرانو ته د وینا په مهال منموهن سنگ ویل داسې معلومات شته چې د پولي داغې غاړې په کمپونو کې په لوی شمېر سخت دریځې موجود دي او غواړي هندي کشمیر ته ننوځي. هغه زیاته کړې چې د پولي داغې غاړې ته فعاله د سخت دریځو اډې د اندېښنې وړ دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیبیا لګیدلي بندیزونه د معمر قذافي له لرې کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ژوند عادي حالت ته د راګرځولو لپاره اسانه کړي دي. د امنیت شورا د یو قرارداد له مخې پرېکړه کړې چې د لیبیا د تیلو پر ملي کمپنۍ او مرکزي بانک هغه بندیزونه اسانه کړي چې دوی شپږ میاشتې وړاندې قذافي ته د سزا ورکولو په موخه لګولي وو. د دې قرارداد له مخې به له لیبیا سره د نورو مرستې لپاره یو ځانګړی کمیشن هم جوړ شي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د لیبیا هغه غوښتنه هم ومنله چې لنډمهاله حکومت استازي دي په رسمي توګه په ملګرو ملتونو کې د لیبیا یوازیني سفیران وګڼل شي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشالې ډونه اوریدل چې بشیر ګوښ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ به واورئ. د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کانی وایي چې پاکستان خود مختاره هواد دی، خپل پالیسۍ با خپل جوړوي. په اسلام آباد کې کارپو خادم حسین وایي
پاکستان کوم صورتحال کې چولاړ دی، ماته نخ کاری چې هغه د خود انحصارې غاړې تر واندې داسې قسمه بیان پکاري چې پاکستان وزیر اعظم ورکړي، د پاکستان صدر ورکړي یا د پارلیمان خلک ورکړي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي رحمت الله خبریال رحمت الله درپخیل د ډیرو ورځو راهیسې لا درکه دي او ملګري خبریالان یې په احتجاج دي.
موجودہ پولیٹیکل انتظامیہ صدر مملکت نا مودا اوتوایو چداد فوری طور بندے پاسیاب سی
او دا به هم وری چې څو وجدا په پښتنو ټولنه او ادب کې د قصه یا داستان اهمیت کم شوه. دا او نور جوش میں رپورٹ نے لرو خود مشال تر سنگ اسے اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی ویلي دي چې د خپلواک ملک په توګه دا د پاکستان حق دی چې له خپلو ګټو او د ولس له خواهشاتو سره سم تګلارې جوړ کړي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR په خبره کړي بیان کې لیکي چې نوموړي دا خبرې د سپین په سوویا نومي ښار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړي دي. نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشالډو خبريال ریاض مساخیر لا کوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې اروپایي ملک سپین کې د ناتو ډیفنس کانفرنس پر مهال د پاکستان پوز سر لخر جنرال اشفاق پرویسکیانی په ناتو په ډاګه کړی ده چې پاکستان یو خود مختاره او خپلواک ملک دی او دوی خپل پالیسۍ د ولس د خواهشاتو او د قومي ګټو لپاره جوړوي او دا چې د پاکستان پوز به د انتها پسندۍ او ترهګرۍ د ختمون پورې خپل عملیات روان ساتي. د جنرال اشفاق پرویسکیانی د دې خبرې په حق له دفاعي او سیمایي چارو کارپوها خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې جنرال اشفاق پرویسکیانی خبرې په خپل ځای خود پاکستان اقتصادي حالت او د نړیوالې رولې سره تک د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې ګنی یو ملک د خپل خواخا خپل پالیسي جوړ کړي.
خود مختاری د خود انحصاری د لپاره چې کوم سیزونو ضرورت دی د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت لا پاره کې کامیاب شوه نه دی. پاکستان کوم صورتحال کې چولاړ دی، ماته نخ کاری چې هغه د خود انحصاری غاړې تر واندې سی قسمه بیان پکاري چې د پاکستان وزیر اعظم ورکړي، د پاکستان صدر ورکړي یا د پارلیمان خلک ورکړي. زما خلې چې د فوج کاردادې چې په هغه پالیسو عمل کوي د دې په ځای دا به نه ډېره ضروري وه چې پاکستان کې منتخب پارلیمان موجود دی، هغه منتخب پارلیمان مطالسه جوړي او د پاکستان سلا فوجونه او د پاکستان بیوروکراسي هغه پالیسي په مخ کې وړي.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد وینا دا چې دا د جنرال اشفاق پرویسکیانی امریکي او ناټو ته پیغام دی چې هغوی د ترهګری پر ضد جنگ کې ډېر قربانی ورکړي دي او اوس به د دې جنگ په حق لا خپل پالیسي په خپل جوړوي.
ما په خیال باندې امریکا ته او نېټو ته دا خبر ورکول دي چې تاسو اړ یو خبره مونږ نشو منلې زمونږ مجبورۍ دي زمونږ تحفظات دي هغه دا سره دا وایي چې زمونږ مخابات چې موږ څه وایو نو هغه مطابق مونږ خپل کار کوو داسې او کاروایانه مونږ د هغې مطابق کوو وخت به مونږ خپله متعین کوو او کوم ځای ته ځو به کوم ځای ته به نه ځو او څه به کوو څه به نه کوو دا زمونږ په اختیار کې کار دی.
یادونه ول دا چې د برتانیې مطبوعاتي ادارې رایټر سره خبرو کې جنرل اشفاق پرویسکیانی ویلي دي چې کال 2014 پورې د افغانستان نه د اتحادي پوځونو وتل ممکن نه دي او دې لړکې به نوې نیټه ورکولی شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو. د حقانی وسلوال ډلې مشر سراج الدین حقانی ویلي که چیرې طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي نو دوی به هم په دې کې ګډون وکړي. له رټرز خبری اجان سره د نوموړي د مرکې په اړه د پامیر ساحل دا ریپورت اورو.
له رویټرز خبری اجانس سره د حقانی د اورپکې ډلې مشر سراج الدین حقانی د خبرو پر مهال ویلي چې یوازې که طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني نو دوی به هم ورسره خبرې وکړي. رویټرز خبری اجانس لیکي نوموړي دا خبرې د یوې مرکې پر مهال له نامعلومه ځایه د ټلیفون له لارې کړي دي. د سراج الدین حقانی په اړه ویل کېږي چې له رسنیو سره زیاتې خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې مې د افغان امورو له کارپوه او خبریال سمی یوسفزي وپوښتل چې د سراج الدین حقانی د مرکې معنا څه کېدی شي. نوموړی وایي هغه خودل غواړي چې ډله له طالبانو بیا لا نه ده.
عموما د مولوي جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی چې خپل ملګرو کې د خلیفه صاحب نوم باندې شهرت لري هغه دوه درې ځلې د دې وړاندې هم د ای بی سي تلویزیون سره د امریکې لانګ وار جورنال سره دوی سره کړي دي بلکې تلویزیونی مرکې هم کړي دي خو دوی مجموعا ډېر کم میډیا سره خبرې کوي. وروستیو کې د وروستیو بیان کاری چې دوی غواړي چې د هغو اوازو رد وکړي چې مطبوعات یا امریکایان داسې فکر کوي چې جلال الدین حقانی ډله د طالبانو نه بېله یو ډله ده.
سمی یوسفزی وایي د سولې په بهیر کې د برخې اخیستو په اړه د سراج الدین حقانی د بیان دا معنا بالکل نه ده چې دوی له طالبانو بیل دي، بلکې د دې دا معنا ده چې د طالبانو شورا هر پریکړه کوي نو دوی به ورسره وي.
د دې لپاره چې خپل هغه اطاعت او خپل تنظیم یا خپل ګروپ د طالبانو سره یو ځای وخی او وخی چې دوی د طالبانو د عمومي شورا تر مشرۍ لاندې دي، د ملا عمر تر مشرۍ لاندې دي او د طالبانو د عمومي تحریک برخه ده.
له کارپوه خبریال سمی یوسفزي مو پوښتل چې د سولې لپاره د چمتووالي دا بیان آیا دا ښیي چې حقانی ورپکې ډله تر زخت فشار لاندې راغلې ده؟ که چیرې تر فشار لاندې نه وي نو بیا یې د دې خبرې اړتیا ولې محسوسه کړه؟ سمی یوسفزی وایي د حقانی وسلواله ډله د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلې ده او له پخوا راهیسې یې له عربي جنګیالیو سره اړیکې ول. نوموړی وایي د دې ډلې اوس له القاعده سره هم اړیکې دي نو پر دوی تل فشار وي، خو دا ځل ښایي فشار پر پاکستان زیات وي.
افغانستان کې چې څومره بریدونه کېږي د هغې نه وروسته چې کوم کسان نیول کېږي یا د بریدونو نه وروسته چې کوم اثرات پاتې کېږي او هغه افغان استخباراتي چارواکي او بینالمللي قواوې چې په افغانستان کې موجود دي هغوی څېړي د هغو بریدونو هغه سرچینه یو لینک یا یو تعلق د حقانی صاحب د ډلې سره جوړېږي. زما په خیال اوس وخت کې ما ته خو داسې نه ښکاري چې په نوموړي باندې ډېر داسې فشار ده. البته پاکستان باندې فشار زیاتېږي چې مسلسل په پاکستان ته ویل کېږي چې امریکایان په دې یقین دي چې نوموړي ډله په شمالي وزیرستان کې ده او هغلته نه افغانستان ته جنګیالي لېږي. نو څومره چې په پاکستان باندې فشار زیاتېږي ممکن د دې یو تعلق د دې بیان په پاکستان باندې د جوړېدونکو فشار سره ویلي.
امریکا په بیا بیا پاکستان ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی د اورپکې ډلې پر ضد پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان بیا وایي پر یو محل په ډیرو ځایونو کې نشي جنګېدای. پاکستان دا هم وایي چې په خپل کله اړتیا محسوسه کړي نو شمالي وزیرستان ته به د عملیاتو لپاره پوځ واستوي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا پاکستان ته خبرداري ورکړ چې امریکا به هر هغه څه وکړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري په پاکستان کې د میشتو اورپکو لبریدونو وژغوري. امریکایي چارواکي ګومان لري چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې شوی برید او د سپتمبر په 11 د امریکایي سرتیرو په اډه برید هم د حقانی اورپکې ډلې کړی و چې پکې و اویا امریکایی سرتیری ژوبل شوي ول. د پاکستان د استخباراتو پر مرکزی ادارې ISI تور دی چې د حقانی لورپکه شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستان دا تور ردوي.
د حقانی وسلوالی ډلې مشر سراج الدین حقانی ویلي چې طالبان له افغان حکومت او امریکا سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي نو دوی به هم په دې کې ګډون وکړي. ل رایټرز خبری اجان سره د نوموړي د مرکې په اړه مو د پامیر ساحل رپورت واورېدو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو خبر ایجنسی ته د امنیتی چارواکو او ځایی خلکو په وینا د خبر ایجنسی په جمرود چورا سیمه کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو مرکز په بارودي مولو سره نړولې دي چې پکې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور جوبل دي. چارواکي وایي وسلوال طالبان د چوری سیمې څخه ووتل او اوس یې دغه سیمه په خپل ولخه کې اخیستې ده. نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د پوځي چارواکو په وینا د جمرود په چورا سیمه کې امنیتي ځواکونو او امن لخکر په ګډه د عملیاتو په وخت د وسلوالو طالبانو یو مرکز لمنځه وړی دی. دوی وایي چې د عملیاتو پیل کېدو سره وسلوالو طالبانو دغه مرکز د مخکې نه خالی کړی وو او چې کله دوی ورانولو نو په دې کې د وسلوالو طالبانو نه پاتې شوي بارود هم یوې زوردارې چاودنې سره اوچاودېدل چې په نتیجه کې د دوی یو سرتیری ووژل شو او نور پنځه سرتیری او یو د امن لخکر غړی پکې جوبل شول. د دغه پیښې په حق لباندې د چوری سیمې یو سیدونکی خادم حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
او په دې کې بم کې خودونو دومره سخته دمکه وشوه چې هغه غونډه علاقه نه دا غونډه بوټي روکي هر څه وسول ورسره.
یاد دیوی چې د خیبر جنسی په جمرود شورا سیمه کې هم جنډاخیل کبیلی یو امن لخکر جوړ کړای دی او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د امن لخکر دی یو غړی په وینا د دین مخ کې هم په دې سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې یو مرکز وران کړای وو او اوس امنیتی ځواکونو او ځایی امن لخکر دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوردونکو تاسو دا پروګرامونه سواله اور د شه د مشال لريونه او وس زو د ملکنډ ویژن دیر سمیتا دیر سم صدبر د دیر ضلع په صدبر سم کې ولمورز یو ځان مرګي بریچ او چې پکې تر دې دما د ملوش میرو 45 وخت رسیدلې ده. همدارنګ د خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور په سخت ټکو کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې باید ټول سیاسي جماعتونه د ترګري پر ضد جنگ لپاره یو موټی شي. نور تفصیل د غلام غوس په دې ریپورت کې اورو.
کوز دیر صدبر کلی کې د جنازې پر مهال برید کې د مړو شمیره 15 لوختو ته رسیدلې ده او د خیبر پختونخوا حکومت دا پیښه په ډیرو سختو ټکو کې غندلې ده. په دې لړ کې د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل
دا چې 800 کې دا خدای مچ دا هو نو مسلمانان دي نه پښتانه دي دا خدا سي چې زناور دي دا یو جنازه کې دا مشهور خلک چې دا چا جنازې لا راغلي هغه کې بلاس کول خدما خل دا خو اس د دې مزمت الفد مزمت خور ورته ټکه نشي نه ښکاری.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې بشیر احمد بلور زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د ترګری د دومره زیاتو پیښو نه پس اوس دا منل پکار دي چې د ترګری د ستونزه د دې سیمې د اوسیدونکو خپل ستونزه ده او د ترګری د دې پیښو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او ولسله یو کېدل پکار دي.
دا موږ بدقسمتي دا نه چې څنګه خلکو وایي چې دا بلیک واټر کوي دا پلان کې کوي پولیټیکل مالش خبره نه کو دا خو داسې وخت دی چې دې کې موږ ټول پارټي یو شو او ټول انسانیت سره چې کوم خلک تعلق لري او سیول سوسایټي ټول په جمع د دې مخالفتو کوچې دا کوم خلک چې دا بے ګناه خلک وجه لیکي دا دونه
دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې تیرو 15 میاشتو کې کوز دیر، بر دیر او چترال کې پاکستان افغانستان پولیس سره نږدې د ملکن ډیویژن د وسلوال طالبانو ډله بیا فعاله شوې ده. په دې سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د دې سیمې یو سینیئر خبریال سید ظاهرجان مشال ریډیو ته وویل:
ګورو جی، دا غلط خو د دینه جوړ شو چې په 2009 کې په لوړ دي کې کوم اپریشن د میدان او د چګرې ادینځي په علاقو کې شروع شوی و. نو دا هغه نو وروسته پاک فوج اپریشن وکړل په کامیابۍ سره، چې دغه خلک کوم بلته وو وسلوال، نو هغه د دې ځای لاړه مختلف علاقو ته. اوس دا ویل کېږي چې هغه افغانستان کې دي، خو که موږ ریسنت پاسټ کې دا وګورو نو له دې نه مخکې د خرکنۍ مسکینۍ یو علاقه وه چې هلته په چک پوسټ باندې حمله وشوله، همدغه نه ظاهرېږي چې یاره دلته دا شته دی. د هغې نه وروسته بیا دلته بله یو دمکه وشوله د میدان په علاقه کې، چې درې ورځې مخکې پاک عوامی نیشنل پارٹی د زکات چیئرمین چې کوم ضلع کمیټه و د هغه هم مړ شو، او د هغې نه وروسته چې کومه ابل ورځ دو ورځې مخکې کومه واقعه وشوله صدبر کلي په مقام باندې، چې په هغې کې یو جنازه کېدله، سوون خلک و، په هغې کې بې ګناه شهید شو. او نو دا ظاهروي چې دلته د دیو موجودګي شته دی.
لر دیر، بر دیر او چترال کې د وسلوالو لخوا د پولیسو، لیوي او سکاوټ په امنیتي چک پوسټونو د بریدونو وروسته د دې بریدونو د مخې نیولو لپاره ګڼ شمېر پوځي دسته د چترال، بردیل او لردیل سرحدي سیمو ته لیږدول شوې دي. د یادونه وړ ده چې د کوزدیل او بردیل په سرحدي سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره یو شمېر امن لښکرې هم جوړې کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اردن کو د مشال ریڈیو پو پھانا تا سے ہر وقت د مشال ریڈیو خبرونی اور دے چھے او پھ لکھن بڑا یہ لستلے ہم چھے. اردن کو څنګه تاسو معلومات ده چې د ډیرو کلونو راهیسې په جنوبی وزیرستان کې د ترګری پر ضد د پاکستان پوځ لخوا مبارزه روانه ده. همدارنګ کدی جنگ کې یو خوا ترګر وژل شو، نو بل خوا ورسره سم چې کوم دی د دغه سیمو خلکو ته هم مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. همدارنګه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود په دغه سیمه کې د یو تن سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ وغړي یې په دې جګړه کې وژل شوی دی. از چې په ګډه توګه شو
په سویدی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه نه صرف په لکونو قبایلیانو جایدادونه مالونه وبایلل، بلکې ډېر داسې قبایلیون هشته چې د کورنۍ ټول کسونی په نقشه شوي او په تورو خاورو لاندې شوي دي. نن ګهیز داسې یو قبایلي د مشال ریډیو سره رابطه وکړه. دا سویایي لږ غوږ ورته ونڅه.
د مو نوم اصغر دی، د جنوبي وزیرستان سره روغې اوسېدونکی یم. اوس سخت دردېدل یم، سخت ځورېدل ډېر وګرځېدل، خو چا مې ملا ونه تاړله، نه چا زړه تام کې روکړه. آخر مې مشال ریډیو ته یې لار وړه چې کوندې د مو اوز ورسوي.
خدای دې خیر کړي، ملګریا بیا یا سر شوي دي.
د مو ورور وو هغې د کور ولاد ور سره شپېش کسه بچون وي. د بوبر د سمل په لیار شمالي وزیرستان ته وتل د اپریشن نه، چې بوبر سمل ته ورسېدل په دغې وخت هلیکاپټر روغلل، په دې باندې بمباري وکړله. په دا موقعه خالي د مو ورور د کاډه نه وه، نور هم ډېر خلک ور سره چې کاډي کولې. د مو ورور د غیکور د ول سره شپږ وړه ورې ورې نه مې شمړ شول، چې د کی مې عمرې نه د دوی کولې نه اوخلا د څور لس کولې پورې وو. دا ټول ختم شول.
شک نشته اصغر خان ډېره درد دلې پېښه در سره شوې ده. خداره ته وشایې چې حکومت سره امداد در سره کړای دی او کنا.
نه متاوس پرې چا هیڅ قسم امداد نه درو کړای. ډېر وګرځېدل او جون ته ورغلل، وس نن پولیټیکل ته ورغلم، اغه نه د ورسته تو تارغلل. پولیټیکل ته مې هم درخواست ورکړای دی، او جون ته مې خسینه ورکړی دی. او دمو امداد ایو سپره ای چانه دای کړای
شامل ګریا پل خواست به چاته را سوال غواړي.
زه د مشال ریډیو په وساتت د خوست را سم، د پاکستان فوجي جرنل ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، او د پښتونخوا گورنر ته، لکه چې څنګه دی ویلی دی چې په دا پرشن شه بګونا خلق مړ شي او زخمی شي، اغه ته مش پیرا پیرا پور ورکوي. دا پور نه موته او نه نور قبایل ته ملاو شوی دی.
یاد دی وی چې په سړي وزیرستان شه نور هم داس ډیر قبایلون شتا چې د نورو تاوانونو سره یې په کورونو کښې زیاته مرګ ژوبله هم شوې ده. دا ټول قبایلیون د اصغر خان په څېر ګیله مند دي چې پښتنه یې څوک هم نه کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوردونکو زو د بنو سمیتا په ضلع بنو کې د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال رحمت الله درپخیل د اغوا پرده د یو مظاهره وشوه چې پکې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. د مشال همکارو عمر دراز وزیر هم دغه مظاهره ته ورغلی او دا رپورټ یې را لیکلی دی.
نن په ضلع بنو کې د بنو پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ایجنسی سینیئر صحافي رحمت الله درپاخیل د اغوا پر ضد یوه مظاهره وشوه چې پکې د ضلع بنو کرک ډومیل او شمالي وزیرستان ګڼو خبریالانو ګډون وکړ. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي وو چې پرې د تختول شوي خبریال د خلاصون په اړه غوښتنې لیکلې شوې وې او د حکومت پر ضد یې نارې وکړې چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړي. د ګردش ورځپاڼې بیورو چیف ډاکټر عبدالرؤف قریشي مشال ریډیو ته وویل چې دغه مظاهره دوی د خبریال رو رحمت الله د خلاصون په اړه کړی ده او تر سوچ نوموړی خوشې کړی شوی نه وي دومره به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
صحابي ورور رحمت الله درپخیل اغوا شوی دی، هغې د هر ټیم دپاره د قوم او د امت دپاره او د خلکو آواز اوچت کړی دی. مونږ موجوده حکومت موجوده پولیټیکل انتظامیه نه صدر مملکت نه مونږ دا ورته وایو چې دا د فوري طور باندې بازیاب شي، دا د غیر تحفظ دی. صحافي ته چې تحفظ نه وي نو بل د قوم دپاره بالکل تحفظ نشته. دا د یو صحابي رحمت الله درپخیل اغوا شوی نه دی، بلکې دا د ټولو صحافیانو باندې یو غټ ضرب دی، غټ نقصان دی او څو پرې دا بازیاب شوی نه وي. مونږ دا احتجاج به جاری وي.
خبریال احسان خټک وایي دوی د دولت او په تیره بیا د اغوا کارو څخه اپیل کوي چې رحمت الله درپخیل دی صحیح سلامت خوشی کړي.
څنګه چې د ملګرو مظاهره وکړه، حکومت نه مطالبه وکړه چې چا دی اوچت کړی دی، هغه نه هم همدردانه اپیل وکړو چې دا زمونږ رور چې کوم دی هغه د دوی خلاص کې والی چې دا بې ګناه دی او همیشه قبایلی صحافیانو په خپل علاقې کې داسې کردار ادا کړی دی چې هغې نه دوی نه قبایلی خلکو ته څه تکلیف رسولی دی او نه حکومت ته داسې څه تکلیف رسولی.
عبدالسلام بیتاب وایي که د خبریالانو تحفظ نه وي نو په ټولنه کې به بیا څوک هم ښه او بد نه په ګوته کوي.
دا لوی نقصان دی چې حقایق چې کوم دی هغه به مخې ته نه راځي، ځکه چې څوک به هم داسې لیکل نه شي کولی چې د هغې نه حقایق راځي. د عوامو مسایل چې کوم دی هغه به په هغه ځای پاتې شي، ځکه چې څوک به دا کوشش نه کوي چې عوامي مسائل مخه تراشي. داسې صحافیانه چې هغه د قوم او د ملک د تحفظ لپاره لګیا دي، هغه به هم د مجبورۍ نه او د دل برداشت به شي او هغه به هم دا کار پرېږدي. زه خو دا وایم چې دا د صحافت لپاره ډېر زیات زیان دی.
د نیم قبایلي سیمې څخه راغلی خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته د تختول شوي خبریال په اړه وایي:
دا زه یو انفرادي مسله نه ګڼم، دا د ټولو صحافي برادرۍ مسله ده. د صحافت اواز خاموش کول دي. زه وایم چې باید چې دغه د صحافیانو د وژنو د وړنو نه ډډه وشي، ځکه چې په مستقبل کې دغسې صحرې را روانې دي چې دغه صحافیان به هغه خلکو ته په ګوته کوي.
په جلوس کې ګډون کوونکیو خبریالانو د صبح خیبر پختونخوا گورنر، پولیټیکل انتظامیه او انساني حقوقو نمائندګانو څخه غوښتنې وکړې چې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تختول شوي خبریال دارکته معلوم کړي او د خلاصون په اړه دې کوټلي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سز موارد حکومت شي صدا عوام شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به د سبا د پاره نه مي
او ما سرکل سوشل ورکی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مینیشته او صبوري.
دغه پروگرام د نهي یا سیشنبي او د شروع یا چهارشنبي په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
اوردونکو د حجرا پروگرام ترڅنګ مشال ریډیو ستاسو لپاره نور هم ځانګړي خبرونه لري، خو اوس په پښتونخوا کې او وخت کېدونکو د 5:30 بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې هغه نه تازه خبرونه واورو او د پاکستان او د نړۍ له حاله خبر شو.
اروپایی ټولنې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا یو ارب او یو ویشت کروړ روپیو اعلان کړی دی. په خیبر ایجنسۍ کې په دو جلا جلا پیښو کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او لس نور زخمیان شوي دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي دا د پاکستان حق دی چې د خپلو ګټو په رڼا کې پالیسیانی جوړې کړي. له شمالي وزیرستان څخه د تښتول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د راخوشي کولو لپاره صحافیانو مظاهرې کړي. افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو لپاره په نوو ګامونو سلاح شوي دي. د هند وزیر اعظم وایي په جموں کشمیر کې د پولې د هغې غاړې سخت دریځ اډلې یو ځل بیا افاده کیږي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا لګیدلي بندیزونه د معمر قذافي له لرې کېدو وروسته اسانه کړي دي.
اوردونکو لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نه واوریدل او پروسه نیمای کې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی ورزو سراج ظاهر ته چې تاسو ته وړاندې کی چې نن د پاکستان په ورځپاڼو کې کومې مهمې ادارې راغلې وي.
نن مقامی ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور متنوع سیمه کې د اسکول په ګاډي باندې ډزې او کوز دیر کې د جنازې په وخت باندې ځانمرګي برید د ترهګرې هوایي وارې بیا را تازه کړه. اداریه مخ په وړاندې لیکي چې پاکستان او نورو ملکونو له پکار دي چې د ترهګرې مقابلې لپاره خپل خپل ترجیحات پرېږدي او په شریکه یوه لاره خپل کړي او بیا په خاص توګه افغانستان کې د ناټو فورسز د اوکو جنگ د ګټي مندو لپاره پکار ده چې د خطې نه د غیر ملکي پوز واپس کېدو نه وړاندې د پاکستان او افغانستان نه ترهګري خدمون وکړي شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې چیف جسټس او پاکستان افتخار محمد چودري ویلي چې ملک د آئین حکمرانی او د جمهوریت نه علاوه بل هیڅ څیز د قبلول وړ نه دی او دا چې عدلیه امریت دفن کړی دی او کچېر چا د عدالتونو د دباولو کوشش وکړو نو هر څه به ختم شي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ د ملک د نورو کشالو سره سره د کراچۍ د بدامنۍ لړکې هم د خپلې اندې نوټس اغستې دي. ادارې لیکي چې د آئین او قانون تر لاندې پکار ده چې حکومت د عدلی په حکم عمل کولو د کراچۍ په صورتحال باندې پسنجیدګۍ سره غور وکړي. هغه یو سیاسي قوت له بیا د تشدد او رنکارۍ او د زور د سیاست کولو اجازه ورنه کړي. ادارې لیکي چې د امن او خوشحالۍ لپاره د سند صوبایي حکومت له پکار دي چې خپل آئینی او قانوني لار خپل کړي او د عدلی په حکم باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې دې لړکې هیڅ شک نشته چې زموږ ملک اقتصادي حالات خنه دي خو لیکي دې اړخ ته لږ شان توجه ورکړي شي نو تر ډېر حد پورې په دې قابو موندې شي او د دې غوره طریقه دا ده چې د ټولو نه اول د بجلی په بحران باندې قابو وموندل شي، یعنی د اوبو زیرمې جوړې کړي شي او د هغې نه ارزانه بجلی پیدا کړي شي یا بیا د ایران او منځنۍ ایشیا نه ارزانه بجلی ترلاسه کړي شي. درې ملاردار چې کومو ملکونو کې معدني ذخیرې دي د هغې ملکونو نه ګیس حاصل کړي شي او بیا د دې په ذریعه بجلی پیدا کړي شي او بلې طریقه دا چې تر علاقه کې د کوئلي ذخیرې په استعمال کې راوستي شي او د هغې نه بجلی پیدا کړي شي. ادارې لیکي چې موږ له د ملک اقتصادي بحران ختمولو لپاره باید د ټولو ناول د بجلی اړخ ته پاملرنه ورکول پکار وي، ځکه چې د بجلی سره د ملک ترقی تړلې ده او کچېرې موږ په دې عمل ونه کړو نو موږ هیڅکله د نړۍ سره اوږه په اوږه نشو تلې.
دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظاهر چې تاسو ته یې د پاکستان د ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې لیکوال جوزف جوف لیکي دا خیال کېدو چې ګینې په عرب نړۍ کې تیاری ختم شوې او سحر شو. د مصر په تحریر سویر کې خلکو د جمهوریت او ازادۍ نارې وهلې او د امریکا او اسرائیل جنډې یې ونه سوځولې، خو لیکوال زیاتوي چې دا یو دروغجن سحر وو. بلخوا د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان کېدې شي په مصر، تیونس او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې چرته چې خلک جمهوریت ته لیواله دي هیرو وګرځي. د دې مقالو نور غټ ټکي درته زه په خپل وړاندې کوم. د ورځپاڼې واسې جنال په یو مقاله کې لیکوال جوزف جوف لیکي، یوازې هغه نه بلکې یو شمېر خلکو دا خیال کولو چې ګینې اخره کې په عرب نړۍ کې تیاری ختم شوې او سحر شو. د مصر په تحریر سکر کې خلکو د جمهوریت او ازادۍ نارې وهلې او د امریکا او اسرائیل جنډې یې ونه سوځولې، خو لیکوال زیاتوي چې دا یو دروغجن سحر وو. او دارنګ تیره اونۍ په قاهره کې د اسرائیل سفارتخانه ونړول شوه. همداراز رایټرز خبری اجانس ته دغې ورځ په مناسبت سره یو تصویر ورکړی وو چې پکې ښودل شوي وو خلک د اسرائیل جنډه سوځوي. د دې تصویر لاندې لیکل شوي وو، په خلکو کې دومره غوسه ده څومره چې د حسن مبارک پر ضد هم نه وه لیدل شوې. د دې ترڅنګ د اسرائیل د نړول شوي سفارتخانې سره هم خلکو مارچ وکړ چې ورسره په لاسو کې د فلسطین جنډې وې. مقاله لیکونکي زیاتوي، یوازې دا نه بلکې د اسرائیل وزیر اعظم هڅه کوي چې د مصر چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی انکاري دي. همداراز که د مصر پولیس چارواکو په قاهره کې د اسرائیل د سفارتخانې عمله د مظاهرچیانو څخه بچ کړه، نو د هغې وجه اسرائیل نه وه بلکې د امریکا لخوا ورته هدایات راغلي وو. بلخوا د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي، د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان کېدای شي په مصر، تیونس او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې چرته چې خلک جمهوریت ته لیواله دي اتل وګرځي. بلخوا په یورپ کې پالیسۍ جوړونکي طیب اردغان ته په خاص سترګه نه ګوري. د ترکیه وزیر اعظم چې کله قاهرې ته په دوره لاړې، نو خلکو په دې د نوموړي ستاینه وکړه چې هغه د فلسطینو په حق کې په اسرائیلو باندې نیوکې وکړي. همداراز اروپایي هیوادونه په دې خبره پوه شوي چې ترک په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو لپاره دیشی څه کردار ونه لوبوي. همداراز د اروپایي پارلمان ځنی غړي په دې عقیده دي چې ترکیه په سیمه کې د یو لوی قوت یا د سوپر پاور جوړېدو هڅه کوي او په اسرائیل د نیوکو کولو سره د عرب هیوادونو اولس لزان سره ملګری کوي. همداراز یو شمېر اروپایي هیوادونه په عرب نړۍ کې د ترکیه مخ په زیاتېدونکې مشهورتیا لوجې د پریشانۍ سره مخ شوي دي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو اوس یو نړیوال خبر لرو. امریکا د پاکستان او ایران ترمنځ د اربونو ډالرو په لګښت د ګیس پایپ لاین په اړه خپل اندېښنې بیا تکرار کړې دي. امریکا په دې نظر ده چې د تړون پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو سره په ټکر کې دي او پاکستان ته پکار ده چې په ملک دننه د انرژي د ستونزې د هواري لپاره کومه بل لار ولټوي، خو پاکستان بیا وایي چې په دې لړ کې چې لولاندې له ایران سره تړون لاسلیک کړی دی. زمونږ همکار بوروال کاکړ د دې موضوع په اړه یو رپورٹ چمتو کړی دی چې ستاسو پام ورسره ګرځو.
د امریکا لخوا د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه د اندېښنې له هغه یوازې څو ورځې وروسته تازه شوې دي چې د پاکستان او ایران لوړپوړي چارواکي پر دې سره سلا سو چې د دې منصوبې چارې پر مخ بوزي، کومه چې بیا په 2014 کال کې په کار پیل وکړي. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې د ویاند لخلې لیکي چې امریکا د دې منصوبې په اړه اندېښنې لري او د هغه په خبره د نړیوال انرژي لپاره د امریکا ځانګړي استازي کارلوس پاسکول پاکستان ته وویل چې له ایران څخه د ګیس د اخیستلو له پلان څخه د لاس واخلي او د هغه پر ځای دی د ګیس هغې منصوبې ته دوام ورکړي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته او بیا له هغه ځای څخه پاکستان او هند ته غځول کیږي. خو د پاکستان د اوبو او انرژي وزیر نوید کمر بیا ویلي چې له شاغلي کارلوس پاسکول سره یې په غونډه کې پر دې موضوع له سره خبرې نه دي سوي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي اقتصادي چارو له کارپوه مبارک زیب څخه وپوښتل چې آیا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه پر ایران د لګېدلو بندیزونو په زمره کې راځي او کنه. نو هغه وویل
دا لکه تاسو پورې داسې ښکاره شوې نه ده چې آیا ایران سره به کم کم سیزنو کې تجارت کېدلی شي یا کم سیزنو کې تجارت نشي کېدلی. دا یو پولیټیکل ایشو ده، دا یو اکنامیک ایشو ماته نه ښکاري، چونکې په دې ورځو کې د پاکستان او د امریکې په منځ کې چې کوم ټینشنز روان دي په مختلف ایشوز باندې، نو دا د هغې یو کړی کېدلی شي. کچری واقع دې غواړي چې ایران دې پنی شي، نو ایران خو صرف د پاکستان سره تجارت نه کوي بلکې په مډل ایسټ کې د ډېر ملکونو سره کوي، ولې انډیا سره تجارت دی، څنګه چې ماته د افغانستان خبره وکړه. خو چونکې دې کې هغه پولیټیکل ایشو پکې زیاته انوالو، په دغه وجه باندې به امریکې چې کوم دی داسې ریزرویشن شو کړی وي
د ایکسپریس ټریبیون د لوړ پړو پاکستانیو چارواکو له خولې لیکلي چې د امریکا پر اندېښنو سروې رباله ایران څخه د ګیس اخیستلو منصوبې ته دوام ورکړي. د دې چارواکو په وینا هغه ځکه چې پاکستان په دې لړ کې له وړاندې له ایران سره تړون لاسلیک کړی دی. پښتنه دا ده چې که امریکا دې خبرې ته جدي سي چې پاکستان دې له ایران څخه ګیس نه اخلي نو د پاکستان غبرګون به څه وي. مبارک زیب یې په اړه راته وویل.
د یو ان ریزولوشن ته چې د پاکستان مسلسل نیټو فورسز ته او د امریکای فوجانو ته هغه ته سپورټ ورکړي، هغه ته لارې ورکړي چې هغه خلاف هم دلته کې ډېری خبرې هم کیږي لکه ډومیسټک مارکیټ کې معمول کې دننه. خو چونکې پاکستان د یو ان ممبر دی نو په دغه وجه باندې ما ته نه ښکاري چې پاکستان به د یو ان د کلاوز یا د یو ان د آرډر چې کوم دی مخالفت وکړی شي.
له شغلی مبارک زیب څخه مې وپوښتل چې له پاکستان سره بیل دی چې له ایران څخه ګیس واخلي کومه بل لارسته او کنه. نو هغه په جواب کې راته وویل
چې کما بجلی امپورټ کیږي با یا انرژي به امپورټ کیږي نو دا غي کاست چې راځي شوی دی نو هغه کوم مقابله د پاکستان چې کوم ډیمونه کوم توانایي حاصل کړي دي شي او دا غي سره کمپیریزن وشي نو دا به ډیر کم وي په نسبت چې دا مونږ امپورټ کوو. په دې کې کیک بیکس ملاويږي، په دې کې کرپشن ډیر کوک کیږي. نو حکومتونه چې راځي چونکې هغه خلک چې کوم یاغه د کرپشن د پاره هم داسې قسم پروپوزل یا داسې قسم پروجیکټ چې کمی پسې ولګېدلی بجای دا چې لانګ ټرم خبرې وکړي لکه چې کم باشا ډیم روان دی یا کم چې نور ډیمونه داسې کېدای شي په دې ملک د لانګ ټرم څوک سوچ نه کوي ځکه چې دا خو د درې څلور کالو د پاره حکومت کې راځي ول جبونه خپل ډکې او بس دی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو اترو څلورم پړاو د زیارت یا پنځم به پورز به لکم خاص پرمختګ پای ته ورسېده او امریکا دې ته زړه نازړه ښکاری چې د پاکستان د انرژي په داسې څنګه کې پانګه واچوي او کنه کوم چې له مالی بوران سره مخامخ ده.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو زو پېښور ته په پېښور کې تیر ورځ د متحده قومونو ادارې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن چارواکو یو ورکشاپ وکړو. دا ورکشاپ د پاکستان دننه د میرمنو په حقونو په اړه باندې وو. د غرنګ میرمنې چې په کومو ځایونو کې کار کوي د هغې په اړه باندې وو، د هغې د حقونو په اړه باندې وو. نو راځئ چې د ورکشاپ تفصیل د شبیر جان وورو.
د کار روزګار ځایونو کې زنانه ته د عزت او برابرۍ په بنیاد باندې روزګار ورکولو په اقلا د متحده قومونو د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن یو دستور په پیښور کې وشو چې پکې یو شمېر خبريالانو او د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو مشرانو ګډون وکړو. د ستوري ته وینا کوونکی د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن یا د آیلو مشر فریدا خان وویل چې پاکستان کې نه یوازې د کار روزګار ځایونو کې زنانو ته صحیح ځای نه ورکړ کیږي، بلکې کارکونکو زنانو ته نه یوازې په خپل کور خاندان او چم گاوند کې هم په خنه نشکتلی او پکور کې هم دوی باندې زیاتې او تشدد کیږي. او میډیا له پکار ده چې دلته کې خپل موثر کردار تر سره کړي او نه یوازې د زنانو مشکلات را مخې ته کړي، بلکې د هغوی د ژوند مثبت اړخونه هم را مخې ته کړي. په دې باب باندې دستوري له راغلي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم خویند کور مشر مریم بیبي د چا چې خپل تعلق هم قبایلي سیمو وزیرستان سره دی مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
نو ټول کول خو میډیا ته د معلومات پکار دي چې ځان خو خبر کی کنه چې څه کیږي دي زنانو لپاره سو کار کوي، حکومت څه کوي، سو غیر سرکاري تنظیمونه شته هغه څه کوي، دینی تنظیمونه دي هغه څه کوي. میډیا ته د زنانو مشکلات چې څومره احساس پکار دی دا احساس بالکل نشته.
په دې حق باندې د زنانو د حقوقو تحفظ او د دوی د ښېګړو لپاره کارکونکي د یو بل تنظیم مشر ګلالې اسماعیل مشال لیډو ته وویل
ټول اهم سي ذات شي خزه به خپل ځان خپل خبره کوي. که خزه دا غني چای په کور کې ناس ته ځان له خبره نه کوي، خپل حق ته خبر نه کوي، کار له بنوزي او هغه دا غوړ چې بیا به د پر حالات خوشي او غیبن به تشدد نه کوي او غیب ډیر خوشاله جون ترين دا د ګران خبره ده. انس با زوم میډیا که سن نیگیټیو خبرې هم د خوغه سره پوزټیو رول هم زوم میډیا ادا کړی دی. مثال کې تور په چوس کم قوانين په پاکستان کې جوړ شو د جنسي حراسيت په خلاف کې میډیا ډیر پوزټیو کردار ادا کوي او دا غي پوزټیو رول بوجه د قوانين پاکستان کې پاسي
نړیوال کچ د مزدورانو لپاره تنظیم یا د آی ایل او شمیرې تر مخه پاکستان کې د نارینو د روزګار تناسب 0% ولې زنانه کم چې د پاکستان 25% دي صرف 19% ده. د دې وینا وه چې تر کومه په پاکستان کې زنانو نارینو سره اوږه په اوږه کار نه وي کړی نو پاکستان پرمختګ نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د افاتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په سند صبح کې د سیلاب ځپلو شمیره 18 لک ته رسیدلې چې پکې 40 لک ښځې او 10 لک ماشومان دي. بلخوا سیلاب ځپلي په کیمپونو کې د خوراکي توکو د کموالي شکایتونه کوي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
سند صوبه په سانګړ، خیرپور، بینظیر آباد او بدین ضلعو کې د باراني او سیلابي اوبو څخه اغیزمنو شو سیمو کې د ځایي خلکو په وینا اوبه ډنډ ولاړې دي چې له وجې یې په اغیزمنو شو سیمو کې ماشی زیات شوي او مرضونه ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو مرکزي دفتر ارچا ویلي دي چې د 60 لک څخه زیات اغیزمنو شوو دغې خلکو کې زیات شمېر مېرمنې او ماشومان دي. پاکستان کې د یاد شوي دفتر مشر فواد حسین په دې حق لوائی
تقریباً اس وقت جو ہے 2.4 million خواتین ہیں جو کہ اس میں افیکٹڈ ہیں اور تقریباً 7 لاکھ
اس محل خواہشا 40 لک خزے او خواہشا 10 لک ماشومان داسی دی چه د دې افت څخه اغیزمن شوی دی. اغیزمن شو خوزو کې یو شمیر امیدوار خزی هم دی. اس محل لوی استون زداده چې کوم خلک اغیزمن شوی دی هغوی کیمپونو په لور ناراضی او وجه یې دادا چې تیر کال دوی سیلاب کې خپل کورونه پرې خودی وو نڅاروی ټول مړ شوی وو. سکل دوی د خپل کورونو خوا کې پوچتو زایونو کې ډیر شوی دی چې هلته تللو کې مونږ ته مشکلات دي. و زمون کوشش همدا دی چې هلته موجود زنانه او ماشومانو ته ځان ورسوو. بل لور ته کیمپونو کې میشت خلک هم شکایت کوي چې په کیمپونو کې ورته د ژوند بنیادی سهولتونه نشته.
دی وای دا اوبه د څښلو هم نه دي. حکومت هیڅ نه دی کړی. عام خلک راځي او په مونږ خوراک ویشي، کله راورسیږي او کله نهر ودی کېږي. هلته راته حکومت ویل سیمه خالی کړی، اوبه را روانې دي او دلته یې ګوره په خالی میدان پرې خودی یو. دی وای زمونږ خار ته اوبه راغلې، د حکومت په اعلان مو کورونه پرې خودل. پرون راغلی یم، یوه ډبه اوبه راته رسیدلې دي، روټۍ مو نه ده لیدلې.
د بدین ضلع یو استوګن خیر رحمان وای کلو او پټو کې یې باراني اوبه ولاړې دي، خو حکومت تر اوسه د دغې اوبو د وستو دپاره جامع پلان نه دی جوړ کړی.
هلته
بیا د قدرتی افتونو د نظم ادارې چارواکي وای تر اوسه یې متاثرینو ته د 1 لک نه زیاتې خیمې او څه د پاسه 6 لک د خوراک څخه بورګۍ ورکړې دي. یاد شوي ادارې چارواکو په خبره نن د خالد ورځې راهسې به دغه اداره سیلاب ځپلو دپاره وطن کارډونو د ویشلو لړۍ شروع کوي او هغې سیمو ته به هلیکاپټر سرویس شروع کوي چېرته چې تر اوسه مرستندویه ادارې نه دي رسیدلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 14 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 15 بجو.
اور دن کو سوال اتا سے ماشاءاللہ ریڈیو دا پروگرام نا اور دے شہید دے تر سنگا نو رپورٹ نا مرکی او خبر نا با ہم وری او سیو رپورٹ لرو د پولیو یا گوزن فرض د نړیواله ورځ په مناسبت سره د ټول افغانستان په ګډون په ننګرهار ولایت کې هم د ورځې پیل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکول نه وشو. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورٹ کې اورو.
د ټول افغانستان په سیر په شرقي زون کې هم د واکسینو ملي ورځ پرانستل شو او ورسره سم د ګوزن پر ضد د مخنیوي واکسین هم پیل شول. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد وویل چې په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار کې به ولکه یو اویا زره هغه ماشومان د پولیو په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي.
په ننګرهار ولایت کې او په ټوله ختیځ حوزه کې د ټول افغانستان په څیر منګه ملي د واکسین ورځ پرانستله چې په دې ترڅ کې هغه ماشومان چې عمر یې د 50 کلنۍ نه کم دي په دې حوزه کې تقریبا ولکه او یو اویا زره ماشومان جوړي چې هغه ته موږ د واکسین د 200 په ورکولو سره دا پروسه شروع کړه چې درې ورځې په مسلسل دغه پروسه ادامه ولري او زمنن هغه ماشومان چې عمر د 2 کلونه تر 15 کلونه پورې دي چې 15 لکه 2000 ماشومان جوړي په دې حوزه کې هغه ته د کلمو د چنجو پر ضد ټابلیټونه هم ورکول کیږي په دې دوره کې.
ډاکټر شیرزاد په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې د واکسین په تطبیق دي د روغتیاي ټیمونو سره مرسته وکړي.
د خپل هیوادوالو نه د خپل ختیځ حوزه کې د اوسیدونکو نظمنګه درزاکاران نظمنګه هیله داده چې په صداقت، ایمانداری او په اخلاص سره د 50 کلنۍ نکته ماشومان چې زموږ د ټولنې راتلونکي جوړون کې دي دوته باید واکسین په پوره ډول باندې تطبیق کړي هیڅ کور پاتې نشي او زموږ هیوادوال باید همکاري وکړي تر څو چې هغه ماشومان کې ویدي کناروغي که هر چیرته که مسافری هغه باید زموږ د ټیمونو سره همکاري تر څو هغه واکسین شي ځکه دا داسې واشي وایروس دی چې په ډیر زر کېدای شي چې یو غټه کتله مایوب
کړي. چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن دریشت پیخي سب شوي دي چې لس په کندهار، نه په هلمند، درې په فراه او یو هم په کابل ولایت کې شتون لري. د اندېښنه څرګندوي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د و اتیا مثبتو پیښو وجود د افغانستان شرقي سیمې د پولیو له ګواښ سره مخ کولی شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوردونکو تاسو د باز محمد عابد رپورټ واورېدو. اوس هم د خبرونې اخیری شېبې رسیدلې دي، خو په اخر کې یو خوندور رپورټ تاسو لپاره لرو. هغه دا چې د پښتنو په ټولنه او ادب کې داستان یا قصې څه اهمیت لرلو او اوس ولې دې ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي. په دې اړه د مشالډو خبریال سراج جهیر یو خوندور رپورټ چمتو کړی دی چې په یو سندره باندې پیلېږي.
پښتو ادب او پښتني ټولنه کې کیسې یا داستانونو ته یو ځانګړی حیثیت ترلاسه وو او مشرانو به اکثر وړو ته تر نیمه شپې کیسې کولې او په کور یا حجره کې به یو ښکلا او د مینې ډک چاپیریال جوړ وو. او دغه شان به د موسیقي سره هم ډیرو هنرمندانو په خپلو آوازونو کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته دا کیسې رسولې. پښتو کې رومانی داستانونه درې پړاوونه لري. لومړی پړاو یې هغه دی چې لرغونی اریانا کې د پیښو په ځاندره کې وجود لرلو او دا داستانونه به یو بل ته اورېدل کېدل او دا شان به د یوې سینې نه بلې سینې ته منتقلېدل. په دغه کې ځینې پیښې ویدی او استایي ادب کې د لیک په شکل کې خوندې کړې شوې. خو د یادونې وړ ده چې دې پیښو د پښتنو سره هیڅ تعلق نه و. دویم پړاو یا دور هغه دی چې له عربۍ، فارسۍ او هندۍ څخه پښتو ادب ته منتقل شوي او د دې پیښو یا داستانونو هم د پښتو ادب سره هیڅ تعلق نه و. دغه رنګ دریم پړاو یا دریم دور دی او د دې دور پیښې داستانونه د پښتو سره تعلق لري او ځکه چې دا په پښتون وطن کې ماه ته راغلي دي. دا داستانونه وا پکلو کې یو بل ته اورېدل کېدل. د پېښور خار کې ځخانه هم په دې سبب نامه لري چې دلته به د نیم نیم شپو خلک راغونډ شوي وو او یو بل ته به کیسې داستانونه اورول. د دې ترڅنګ دا داستانونه یا کیسې به وړو ماشومانو او زلمو او پیغلو ته په کورونو کې خپلې مور، خپل پلار یا ابۍ کولی او تر نیمو نیمو شپو به ناست وو. خو له بده مرغه دا لړۍ رو په رو کمېده. په دې باب له موږ د پښتو ژبې پوهان، ادیب، شاعر او پېښور پوهنتون کې د ژبې او ادب د څانګې مشر ډاکټر جولی شاه خټک نه پوښتلي دي.
خلق دغه سندری او دا بدلی او دا داستانونه دا واوري. نو دا
فولکلوري داستانونه دا زمونږ نور افسانه چې کوم دی زمونږ ناول چې کوم فکشن چې کوم دی هغه په دې داستانونو کې د شاعر په فن کې نو دا یو صحتمند اثر به کوو په اورېدونکو نو زمونږ یو ډېره رومانی سرمایه زمونږ د فکر ادمیان ځي او زما خیال دی چې دا ښه بدلون نه دی
د پښتو رومانی داستانونه یا کیسو کې ادم خان درخانی فتح خان رابعه ګله ډېر لرغونی او مشهورې کیسې دي خو د دې کیسو یا داستانونو د نیټو هیڅ معلومات تر اوسه په یو کتاب کې هم نه دی راغلي خو بیا هم په ځینو داستانونو یا کیسو کې لکه یوسف خان شیربانو مومن خان شیرینی کې د اکبر بادشاه ذکر راغلی دی د دې نه دا معلومیږي چې دا پیښه د اکبر بادشاه دور کې مخه ته راغلي دي د پښتو په دې داستانونو کې به یو درس وو یو خوند به په دې داستانونو یا کیسو کې زیاتره د پښتنو د مړانې هوښیارتوب ننګ او ناموس کیسې وي او د هر داستان یا کیسې شاته به د ژوند عکاسي کېدله د لرګي د پښتو زلمی صحافي شاعر او ادیب ساگر تنقیدی وایي ډیر پښتانه لیکوالان شاعران او ادیبان د دې داستانونو یا کیسو د ناپید کېدو وجه جدید ټکنالوژي ګڼي یو ډرامه نگار شاعر او ادیب حضرت زبیر زبیر دې لړکی صدا سی وایي پینګری جوهرلی کاکا با ډیری کیسې کولې او اورېدل هغه سوایي د پښتو ژبې پوهان ادیبان شاعران او سلنکاران د پښتو ادب او پښتنو لپاره د ولسی کیسې یا داستان رکیدل یو لوی ځانګړنی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم د مشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیره دلچسپه او ښه ده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ
اوردونکو د مشال ډیو نن نه خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلې دي او بشیر ګوخ هم سټوډیو تر غلې ده نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډي زورو
روپی ټولنې په پاکستان کې له سلاف زپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا یو ارب او یو ویش کروڑ روپو اعلان کړی په خبر ایجنسی کې په دو جلا جلا پیښو کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او لس نور زخمیان شوي دي د پاکستانی پوځ مشر وایي دا د پاکستان حق دی چې د خپلو ګټو په رڼا کې پالیسیانی جوړ کړي د شمالي وزیرستان څخه د تښتول شوي خبریال رحمت الله درپخیل د راخوشي کولو لپاره صحافیانو مظاهرې کړي افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو لپاره پر نویو ګامونو سلا شوي دي د هند وزیر اعظم ویلي په جموں کشمیر کې د پولي داغي غړ سخت دریځ ډلې یو ځل بیا فعال کیږي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیبیا لګیدلې بندیزونه د مومر قذافی له لری کېدو وروسته اسانه کړې دي
اوردون خلن خبر نمو د بشیر غوخ نواردل هم دې سره د مشال ډیو نن نه خبرونه پات رسی سبب د خبر پختونخوا په وخت سحر 9 بجې یواری بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. هم دې سره در نظر اسرائیل مومن او د مشال ډیو ټول ټیم اجازه غواړي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. شپه مو په خیر.